السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدر منو اوریدونکو، په دې او ساته خبرونه کې تاسو ته راپورونه خبريږي او په دوهمه نیمه کې به د درسي ساعت پروګرام اوري. خو له هر څه مخکې خبرونه، د کونړ او ننګرهار ولایتونو په یو شمېر سیمو کې د پرون شپې او نن سهار وختي زلزلو له څلوېښتو ډېر کسان ټپیان کړي دي. د ننګرهار د رسنیو دفتر په یو بیان کې تایید کړی ده چې په درې نور او کوز کونړ ولسوالیو کې په بیګانیو زلزلو کې لږ تر لږه 22 تنه ټپیان شوي دي. اخوا په کونړ کې هم چارواکو رسنیو ته ویلي دي چې لږ تر لږه 40 کسان د پرون شپې او نن سهار وختي زلزلو کې ټپیان دي. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې د افغانستان په ختیځ کې له پرون شپې تر نن سهاره پورې څو زلزلې ثبت کړي چې تر ټولو زورور یې د ریختر په کچه 5.6 وه. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان عبدالله فطرت ویلي دي چې په دې زلزلو کې د مړو شویو کسانو شمیر 2215 او د ټپیانو شمیر 3640 کسانو ته رسیدلی دی. وروسته له دې چې ملګرو ملتونو له پاکستانه د افغان کډوالو د بهیر د درولو غوښتنه وکړه، اسلام آباد ویلي دا پریکړه پاکستان کوي چې څوک باسي او څوک پریږدي. ملګرو ملتونو په روانه اونۍ کې د هیواد د ختیځ له مرګونې زلزلې وروسته پر پاکستان غږ وکړ چې په ډله ییز ډول د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ودروي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان نن یوې خبري غونډې ته وویل چې ټول هغه کسان باید ووځي چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. هغه ویل دا هغه کار دی چې پاکستانی کوي او د اروپا په ګډون بل هر هیواد به هم وکړي. شفقت علي خان زیاته کړه چې دا خاوره د پاکستان ده او دا پریکړه به موږ کوو چې څوک وزي او څوک پاتې کیږي. د دوشنبه په ورځ په پاکستان کې د پی او آر په نوم د افغان کډوالو د استوګنې د کارتونو اعتبار پای ته ورسید او له دې سره د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړ. د برلین اداري محکمې د کډوالۍ د لسګونه عاجلو قضیو په برخه کې د افغانانو په ګټه پریکړه وکړه. د محکمې یو ویان د جرمني خبري اژانس ته ویلي دي چې د قاضیانو دا پریکړه د افغانانو له اړوندو لږ تر لږه 22 قضیو سره تړاو لري. په دې اساس اکثرو دغو افغان ښځو او سړیو ته د جرمني ویزې ورکول کیږي. د جرمني د کډوالۍ د منلو فدرال پروګرام په اساس چې دا افغانان ګټه ترې اخلي، هغو خلکو ته ویزې ورکول کیږي چې په خپل هیواد کې ژوند له خطر سره مخامخ وي. لږ تر لږه 2000 افغانانو دې پروګرام ته نوملیکنه کړې او د جرمني د ویزو په تمه دي. د جرمني د کډوالو د منلو لږمن سره سره پاکستانی چارواکو په دې وروستیو کې یو شمېر د افغانان نیولي او ځینې افغانستان ته ستانه کړي دي. او د ایتالیا مشهور فیشن ډیزاینر جورجو ارماني د یو نوي کلونو په عمر ومر. ارماني د یو ډیزاینر هنري ذوق د یو سوداګر له هوښیارۍ سره یو ځای کړ او د شاوخوا 1.2 میلیارد ډالرو کلنی عاید سره شرکت رهبری کاوه. دا وخت د ارمانی شرکت ارزښت تر 10 میلیارد ډالرو اوړي. د جورجو ارمانی نوم د عصري ایتالوي سټایل او ښکلا سره مترادف دی. ارمانی د لوکسو او ښکلو جامو تر څنګ اترونه، سنگارتوکي، د کور لوازم، ګلان او ان چاکلیټونه جوړول. فوربس مجلې د جورج ارمانی نوم د نړۍ د 200 غوره میلیاردرانو په ډله کې یاد کړی دی. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، نن جمعه مبارکه ده. د 1404 هجری لمریز کال د وګی اسمبلې 14 ده چې د 2015 میلادي کال د سپتمبر له 15 نیټې سره برابر ده. را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. راپورونو کې به واوري چې په کونړ او ننګرهار کې بیګانیو او نن سهارنیو زلزلو خلک سخت ورخطا او اندېښمن کړي.
سرسری ټپیان خو ډیر دي چې حوزوي روختل ته تګ نه غواړي. مثال هغه بندل ته په صحوي شخصي کلینیکونو کې مثال د خبرې چا لاس پک شوې ده، چا په خوګه شوې ده.
د ماشومانو د ساتنې نړیواله اداره وایي چې د ختیځ زلزلو د 2000 ماشومانو ژوند اغیزمن کړی دی. په یو بل راپور کې باور وری چې نن د بسپنې یا خیریه کارونو نړیواله ورځ ده.
د ټول د سکانو د دندوانو د طرفه 200 بوجیوړو د 2013 سره د سل جوړه جامې خپل وادوالو کونړ ولایت کې چې کوم زلزله ځپون کې دي هغه سره مرسته شوې ده.
نور مطالب هم لرو. په یو راپور کې باور وری چې په خوست کې د کرکټ لوبغاړي او مینوال غواړي چې هلته د کرکټ یو لوی اکاډمي جوړ شي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
سموک راغل ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارخونه تاسو ته وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته د هیواد په ختیځ کونړ او ننګرهار ولایتونو کې له تیرې شپې راهیسې شویو زلزلو تر څلوېښتو ډېر نور کسان هم ټپیان کړي دي او ګڼ کورونه یې نړولي دي. په دې ولایتونو کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو چارواکو او د زلزله ځپلو ولسوالیو او سیمو اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته وویل که څه هم د تلفاتو اړوند تر اوسه ورته دقیق معلومات نه دي رسېدلي، خو د دوی په وینا ټپیان یې حوزوي روغتونونو ته لیږدولي او نور خلک له ویرې په پټیو او ډاګونو کې شپې ورځې تیروي.
د ننګرهار د خیوي ولسوالۍ د شګې سیمې اوسیدونکی سردار ولی ساحل دی چې وایي د پنجشنبې شپې ناوخته د سپتمبر څلورمه او نن جمعه سهار وختي د سپتمبر پنځمه زلزلو یې ګڼ کلیوال زوبل کړي او ګڼ کورونه یې ویجاړ کړي دي. ساحل ازادي راډیو ته وویل چې د ټپیانو وضعیت ښه دی.
یو ساعت یو نیم ساعت بعد یو قوي ټکان رامنځته کیږي. کورونه خو ډېر ویجاړ شوي، مثال درز در شوي دي، خراب شوي دي. نور دا سرسری ټپیان خو ډېر دي چې حوزوي روغتون ته تګ نه غواړي. مثال هغه په همدلته په صحاوي شخصي کلینیکونو کې مثال د خبرې چا لاس خوږ شوی ده، چا خپه خوږه شوی ده، د چا سر لګېدلی دی. دغه زخمیان خو ډېر دي سرسریزه، او دا اولس نفر انشاءالله تایید دي چې دغه به حوزوي روغتون ته انتقال شوي.
د دې ولایت د درې نور ولسوالۍ یو اوسیدونکی یونس بیا وویل چې د تیرې شپې زلزلې کور په بشپړ ډول نړولی، خو دوی ته پکې څه زیان نه دی اوښتی. دای زیاتوي چې اوس دوی بې سرپنا پاتې دي.
زیان رسېدلی دی، کوټې ناستې دي، اوسېدلو ځای نشته دی. اوس خیمه مال او خیمه کې ژوند کوو.
په ننګرهار کې د طالبانو حکومت د رسنیو دفتر رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي چې د ننګرهار درې نور ولسوالۍ مشګنډول، ستان او املی کلیو کې د تیرې شپې زلزلې له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون دوه ویستنه ټپیان سوي دي. په دې بیان کې راغلي چې د پیښې له ځایه دیارلس ټپیان په امبولانسونو کې حوزوي روغتون ته لیږدول سوي چې لاس تنه یې رخصت او درې تنه بستر دي، خو په ټکو یې روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی. بیان کې راغلي تیره شپه د رښتار په کچه 5.6 درجې زلزله وسوه چې په درې نور او کوز کونړ ولسوالیو کې ګڼ کورونه هم ونړول او یو شمېر تخریب کړل. ننګرهار لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس احسان الله ساجد په دې اړه د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
سخته زلزله وه. د ننګرهار درې نور ولسوالۍ او خیوي ولسوالۍ طرف ته ډېر کورونه هم نړولي وو، خو اکثره خلک په کورونو کې نه اوسېږي ځکه روزانه د زلزلې ټکانې. همدا وجه وه چې ځاني تلفات ډېر نه لرو. بیا صحي ټیمونه ماته ور ورسېده، صحت امین امبولانسونه ور ورسېده.
دغه شان د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسېدونکي او په دیوګل ولسوالۍ کې موجود له زلزله ځپلو سره د مرستو په برخه کې رضاکار ځوان نثار احمد احمدي ازادي راډیو ته د تیرې شپې د زلزلې په اړه وویل.
دیوګل کې فل حال په تازه زلزلو کې نږدې څلور کورونه دا مکمل ویجاړ شوي دي. خوشبختانه چې زیانونه نه لري او نږدې ولس کورونه داسې دي چې د هغې دیوالونه تخریب شوي دي، په کورونو کې درزونه راغلي دي او بېخي د استوګنې نه وتې دي. نور موږ سره په ساحه کې یو رضاکار ځوان هغه موږ سره زخمي شو چې د زلزلې په وخت کې د غرونه ډبرې راغلي او د هغه په خپه ولګېد. هغه سرسدي زخمي دی، انشاءالله نن بیا هم په ساحه کې موجود دی. او تازه حالات فلحال داسې دي چې ویره خپره ده د ولسونو په زړه کې، تر دې حده ویره خپره ده چې چېو د ګیلاس نه د شا خپه ولګېږي هم ټول منډې وي. دا عجلو مرستو ته اړتیا لري دا خلک.
کته هم نثار احمد وایي چې د کونړ ولایت د سید جمال الدین پوهنتون درې محصلین چې په لیلیا کې و د زلزلې پر مهال د ځان ژغورنې لپاره له تعمیره د ځان غورځولو له امله زوبل سوي، خو د دغه پوهنتون علمي تحقیقاتي څانګې مرستیال سید اصغر هاشمي ازادي راډیو سره خبرو کې د خبره رد کړه او وی ویل چې د زلزلو له ویرې هیڅوک په لیلیا او تعمیرونو کې نه پاتې کیږي او ټول محصلین پټیو ته استول سوي. کونړ لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس نجیب الله حنیف هم ازادي رادیو ته وویل
زلزله خو بس بار بار کیږي تقریبا مثال نه را دی خو د وزر وشوله هغه مشکل سره مخ دی لارم یو مزار درې ته به لار بند شوې ده یو موټر هم نغار غټه چې کوم راغلی غولان نکړی دی نو زخمین لرو خو لا دقیق شمار معلوم نه دی چې څومره زخمین دي
گنو کورنۍ رسنیو د کونړ ولایت ځای چارواکو په حواله راپور ورکړی چې وروستي زلزلو کې دغه ولایت کې هم تر شل کسان زوبل سوي دي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس خبر ورکړی چې لغمان کې د تېرې شپې له څو پرله پسې زلزلو له امله 9 تنه ټپیان سوي دي. په خبر کې دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی ویاند عبدالملک نیازی په حواله راغلی چې دا کسان د زلزلې پر مهال د منډو او ګډوډیو له امله ټپیان سوي دي. د کونړ ولایت د چوکۍ، ناړۍ، وټپور، دیوګل او چپېدرې ولسوالیو او د ننګرهار، خاص کونړ، درې نور، خېوې ولسوالیو، بیلابیلو کلیو او جلال آباد ښار اوسیدونکو ازادي راډیو سره خبرو کې د تېرې شپې راهیسې د ځایي وخت تر غرمه مهاله د درې ځلو شدید زلزلو او ټکانونو خبره وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د کونړ ولایت د دیوګل او چوکۍ ولسوالۍ ځینو زلزله ځپلو او د قربانیانو کورنیو پرون پنجشنبه د سپتمبر په څلورمه ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د کورنۍ ځینې غړي یې تر خاورو لاندې پاتې دي، هغه څه چې د طالبانو حکومت هم تاییدوي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت په خپله ایکس پاڼه په خپور کړي بیان کې د پنجشنبه په ورځ تر ناوخته د سپتمبر تر څلورمې د وروستیو زلزلو له امله د مړو شویو کسانو شمېر 2215 تنه او د ټپیانو شمېر 3640 کسان اعلان کړل. خو په خبره یې د ژغورنې عملیاتو پرمختګ کې ښایي د شمېرو کې بدلون راسي.
په راپور کې مو واورېدل چې په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې بیګا او نن سهار یو ځل بیا د زلزلې ټکانونه وشول او زیات خلک یې ورخطا کړل. د ماشومانو د ساتنې صندوق یا سیف د چلډرن اعلان کړی چې د افغانستان په ختیځ کې وروستۍ زلزلې د څه باندې 2,60,000 ماشومانو ژوند اغیزمن کړی دی. د سازمان نن په یو راپور کې اندېښنه څرګنده کړې چې د زلزلې پرله پسې ټکانونو هغه ماشومان سخت ویرولي دي چې کور او کورنۍ یې له لاسه ورکړي دي. په عین حال کې یو شمېر هغه ماشومان چې د زلزلو له کبله زیانمن شوي او د کورنۍ غړي یې پکې مړه شوي دي وایي چې په سختو شرایطو کې ژوند کوي او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. فیروزه عزیزي د موضوع نور جزئیات اوروي.
د کونړ ولایت د چوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکی 12 کلن جواد دی چې وایي د روانې اونۍ د یکشنبې د شپې زلزلې د ده د مور، یو ورور او یوې وړې خور په ګډون د کورنۍ درې غړي ترې اخیستي دي. د جمعې په ورځ د سنبلې په 14مه ازادي راډیو ته وویل چې نشپاک کسیزې کورنۍ څخه یوازې درې تنه غړي ژوندي پاتې دي چې پلار یې په ټپي حالت کې د جلال آباد په روغتون کې بستر دی او دی له خپلې یوې کوچنۍ خور سره اوس خپل د تره زامنه په کور کې اوسیږي. جواد چې له رامنځته سوي وضعیته سخت مایوس ښکاري وایي د کورنۍ له غړو پرته ژوند ورته معنا نه لري. زلزلی وروسته ټکانونه لا هم دوام لري او شپې تر بارانه لاندې تیروي. جواد لمرستندوی مؤسسو غوښتنه کوي چې د په ګډون د زیانمنو خلکو وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي ځکه په خبره یې په داسې حالاتو کې دوی جدي ملاتړ او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د کونړ ولایت د دیوګل ولسوالۍ اوسیدونکی شل کلن حمیدالله د دې اونۍ د زلزلې ځپلو دی. دای وای چې کوچنی ورور یې عبیدالله په وروستۍ زلزله کې مړ او مور او دوه خویندې یې ټپیان او دا مهال روغتون کې بسترې دي.
ماشومان دا څرګندونه داسې مهال دی چې تازه د ماشومانو د ساتنې صندوق سیف د چلډرن اعلان کړی چې د افغانستان په ختیځ کې زلزلې د څه باندې 2,08,000 ماشومانو ژوند اغیزمن کړی دی. دغې ادارې د پنجشنبې په ورځ د سپتمبر په 4 په یو راپور کې د ملګرو ملتونو په حواله ویلي چې د افغانستان په ختیځ کې د وروستۍ زلزلې له امله لږ تر لږه 280 ماشومان یتیمان شوي دي. د ماشومانو د ساتنې صندوق سیف د چلډرن د خشان اندېښنه ښودلی چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزلو ټکانونو هغه ماشومان چې په 13 کلونو کې په مرګونو زلزله کې بې کور او کورنۍ شوي ډېر ویرولي دي. د راپور په ټکو زرګونه ماشومان سمدستي مرستو او اوږدمهاله رواني ټولنیز ملاتړ ته اړتیا لري. د یکشنبې په شپه ناوخته د اګست په 1 د ریختر په کچه 6 درجې وي زورورې زلزلې د ننګرهار او کونړ ولایتونو بېلابېلې ولسوالۍ ویجاړې کړې. د ښځو ماشومانو په ګډون زرګونه کسان مړه او ټپیان کړل. د طالبانو د حکومت د وایم مرستیال الحمدالله فطرت د پنجشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان په ختیځ کې د یکشنبې د شپې د مرګونې زلزلې له امله د مړو شمېر له 2,200 او د ټپیانو شمېر له 3,640 اوښتی دی. نوموړي زیاته کړې چې لا هم د ورکو او بندپاتې کسانو د لټون او ژغورنې هڅې روانې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
زموږ غاګل ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ د خبرونې په دوام کې. د هیواد په ختیځو ولایتونو مخصوصا په کونړ او ننګرهار او همدارس شاوخوا سیمو کې د روانې اونۍ د زلزلې چې تر اوسه پورې هم ټکانونه روان دي، د دې موضوع په اړه د خبرونې په دوام کې راپورونه لرو. همداراز وابورئ چې نن د بسپنې یا خیریه کارونو نړیواله ورځ ده. په دې اړه د راپورونو د اوریدو لپاره راسره اوسئ، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته، چې بیا هم تر ډیره د افغانانو له مسایلو سره تړلي مسایل دي. په جرمني کې سږکال افغانانو تر ټولو زیات د سیاسي پناه غوښتنه کړې ده. اروپایي چارواکي د دې کار لوی علت د اروپا د محکمې هغه پریکړه بولي چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې له ښځو سره چلند د زور زیاتی عمل وبلل شو. صفی الله ستانکزای او په دې اړه نور تفصیل.
سکال په جرمنی کې 1,509 افغانانو د پناه غوښتنې کړې دي. د جرمنی د مهاجرت او کډوالو د فدرال ادارې د جمعې ورځې د ارقامو په اساس د افغان پناه غوښتونکو د شمیر د هغو 1,00,000 کسانو په ډله کې چې جرمنی کې د اگست تر پایه د پناه غوښتنې ثبت کړي، د یو هیواد د اوسیدونکو تر ټولو لوړ شمیر دی. د پناه غوښتنې اړوند 1,00,000 کې 25,086 نورې تعقیبي وي. هغه اصطلاح چې د پناه غوښتونکو حالت د حقوقي شرایطو او د نویو شواهدو د ترلاسه کېدو په خاطر بدل شوی. په دې تعقیب د شو کې هم د افغانانو تر ټولو زیاتې وې، ځکه 4,015 د افغان ادبا وې او پکې الکتر لګه 9,109 دوسیې د افغان میرمنو لخوا ثبت شوې دي. لدې سره سره سږ 2015 کال د تیر کال په نسبت د پناه غوښتنې قضیه څه ناڅه کمې شوې. په اگست میاشت کې د پناه غوښتنې 1,003 دوسیې ثبت شوې وې، حال دا چې د 2014 کال په اگست کې 8,408 قضیه ثبت شوې. سره لدی چې سکل د پناه غوښتنې عمومي شمیر راټیټ شوی، خو بیا هم جرمن چارواکي د افغانانو د پناه غوښتنو په شمیر کې د زیاتوالي لوی لامل د اروپایي ټولنې د عدالت محکمې د 2014 کال د اکتوبر د 4 پریکړه یادوي. هغه وخت یادې محکمې پریکړه کړې و چې افغانستان کې د ښځو په وړاندې د طالبانو سیستماتیک او ټولیز تبعیض اقدامات چې پکې پر تعلیم، کار او سفر بندیزونه، جبري ودونه او ګڼ نور محدودیتونه شاملېږي، افغان ښځې د هغوی د جنسیت او ملیت په اساس په اوتومات ډول د نړیوال خوندیتوب مستحقې ګرځوي. د محکمې د یاد اقدام په اساس باید اروپایي هیوادونه انفرادي مسلو او دوسیو ته لپام پرته هغو افغان ښځو ته پناه ورکړي چې له خپل هیواده راوتلي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې په جرمني کې سکل تر ټولو زیاتې د سیاسي پناه غوښتنې افغانانو کړې دي. البته قدرمن اوریدونکو، که تاسو د دې راپور جزئیات غواړئ او یا وړی چې د او نورو مسایلو په اړه مطالب په تفصیل سره وګورئ، نو د ازادۍ رادیو وبپاڼې ته ورشئ او هلته د نن ورځې خبرونه او همداراز پخواني خبرونه، په زړه پورې راپورونه، په زړه پورې مرکې وګورئ او خوند ترې واخلئ. د ازادۍ رادیو د وبپاڼې پته د ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org.
له خبرونو ور اخوا
په کونړ ولایت کې لیک شنبه ورځ رئیس پیل شو یو زلزلو مصیبت زپلو ته لبیلا بیلو ولایتونو او همدرس د بهر میشتو افغانانو لخوا خیریه هڅه او مرستې روانې دي. د زلزلې زرګونه کسانو ته د ستر او مال زیانونه راولې دي. د ټولنیزو چارو او خیریه کارونو یو شمیر کارپوهان زیانمنو خلکو ته د مرستو راټولول ښه او نیک اقدام بولي، خو په دې برخه کې په ځینو مهمو ټکو هم ټینګار لري. د کونړ له زلزله ځپلو سره د مرستې داسې مهال کېږي چې نن د سپتمبر 15مه د خیریه کارونو او بسپنې له نړیوالې ورځې سره هم برابره ده.
چې شپې وشوه د سهار کې راغلو نو ځانم دلته راورسول. دلته بیا کلی په مکمل ډول باندې ویجاړو، لارې بندې وې، لاره کې به هر څوک راتلل بس بیلچاو میتاوې راخسته او تر هغه ځای ځان رسوغه.
د پکتیا ولایت اوسیدونکو د یو خیریه بنسټ مشر تلالی والدی وایي چې زلزله وشوه شپه په شپې لخپلو شپه کسو ملګرو سره حرکت وکړ او سبا یې ځانونه کونړ ولایت ته راورسول، بیا نورګل ولسوالۍ ته ولاړل چیرې چې په خبره یې وضعیت ډېر خراب و. نوموړي وړاندې ازادي راډیو ته وویل
ډېر ضرورت خوراکي مواد او بوت او څنګه خلکو لپاره چې هم خلک د کومک لپاره راغلي او بزرګونو په لکونو خلک ول چې دوی هلته خلک را باسل د غولو لپاره، بیا موږ د غولو لپاره بیا موږ هغه خپل وس اندازې پورې اوبو خوراکي مواد راوړل. اوس هم همدغه غلطي تر څو حالات نورمال شي او بار بار زلزلم کیږي.
د یک شنبه د اگست 18مې د شپې نه وخته د ریختر په کچشپک درجه زلزلې په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ، ننګرهار او لغمان کې خلکو ته درانه ځاني او مالی زیانونه واړول. د طالبانو حکومت د مړو شمیر له 2200 او د ټپیانو له 3600 پورته ښودلی دی. اسلامیک ریلیف مرسته رسوونکي سازمان بیا ویلي چې د کونړ مرګونی زلزلې شاوخوا 90% ودانۍ په بشپړ ډول ویجاړې کړي یا زیانمنې کړي دي. د کونړ زلزله ځپلو سره د افغانستان له ګوټ ګوټ خلکو د ژغورنې د عملیاتو په برخه کې د مرستې ترڅنګ د لومړنیو اړینو موادو او وسایلو لکه د اوبو، خوړو، درملو او سرپناو مرستې هم کړې دي. د افغان هندوانو او سیکانو سرتاسري ټولنې هم له زلزله ځپلو سره د لومړنیو خوراکي توکو مرسته کړې ده. د دغې ټولنې مشر منجیت سنگ لمبا د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
زمونږ د کوم په نمایندګۍ د ټول د سکانو د دندوانو د طرفه د 200 بوجۍ اوړو د 2013 سره د سل جوړه جامې دا مونږ مرسته خپل وادوالو کونړ ولایت کې چې کوم زلزله ځپون کې دي هغه سره مرسته شوې ده او نور هم مونږه خبرې چارې روان دي.
ښاغلی لمبه وایي دوی بهر کې هم خپلو شوراګانو سره په اړیکه کې دي چې مرستې را جلب کړي. د یادونې ده چې په یو شمېر هیوادونو کې افغانانو ول مخه دا کار کړی دی. سویډن کې د مرستو راټولونکو کمپاین وغړي ولایت خان امید زادران د سپتمبر په 15مه ازادي راډیو ته وویل
په سویډن کې مشت افغانانو بالخصوص د سویډن د مالمو په خار کې مشت افغاني ټولنو بیړنۍ غونډه کړې و چې موږ به بس پنا راټولو او یک شنبه تر ورځې پورې چې څونه پیسې راټول شوې هغه به د کونړ د زلزله ځپلو یو سره مرسته کوو.
ښاغلی زدران مې په نورو اروپایي هیوادونو، کاناډا او امریکا کې هم ورته هڅې پیل شوې دي. د ټولنیزو چارو او خیریه کارونو یو شمېر کارپوهان له دې ډلې مجیب لحاظ بیا وایي زیانمنو او وړمنو ته د مرستو راټولول ښه کار دی، خو په خبره یې ځینې مهم ټکي دي چې باید په پام کې ونیول شي. ښاغلی لحاظ ازادي راډیو ته وویل
په کار دلته دا ده چې هر هغه څوک چې مرستې کوي د حساب ورکونې په خاطر باندې یو کیته راټول شي، یو ځای ته لبلې خوانه سروې او شمیرنه باید موجوده ووسی، باید په ټول سیمو کې په منظمه توګه تر د خلکو ترمنځ وویشل شي چې مستحق خلکو ته باید ورسیږي.
د ملګرو ملتونو په شمول بیلابیلو نړیوالو سازمانونو کونړ کې د خلکو وضعیت کړکېچن بللی دی او دوی ته د مرستو پر رسولو تاکید کړی دی. د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد تر زلزلې وروسته په یو خبري غونډه کې له ټولو خیریه بنسټونو غوښتي و چې له زلزله ځپلو سره مرستې وکړي، خو ټینګار یې کړی و چې مرستې د جوړې شوې کمیټې له لارې وکړي څو په خبره یې په شفاف او سم ډول سره تر اغېزمنو او مستحقینو ورسیږي. د یادونه ده چې مخکې تر دې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د طبي پیښو زیانمنو ته د مرستو راټولولو په برخه کې د شفافیت په نشتون انتقادونه شوي وو او وړمنو شکایت درلود چې دوی ته د طالبانو حکومت او هم خیریه بنسټونو لخوا لازمې مرستې نه دي رسیدلې. نن د سپتمبر 15مه د خیریه کارونو له نړیوالې ورځې سره هم برابره ده. ملګرو ملتونو دا ورځ 2012 میلادي کال کې په دې نوم نوولې ده. د دې ورځې لمنځنې موخه د خیریه کارونو د مثبت اغیز په اړه د امې پوښوي لوړول دي. د دې ورځې لمنځنې موخه د خیریه کارونو د مثبت اغیز په اړه د امې پوښوي لوړول او ورته د خلکو او سازمانونو هڅول دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، د مخام په 2 بجو د ژوند رنگرو پروگرام کې د هیواد په ختیځ کې د شویو زلزلو لزیانمنو او هغه رضاکارانو سره خبرې کوو چې لزیانمنو خلکو سره مرسته کړې دي. اوریدو ته را سره اوسئ.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د هم د خبرونه ورستای راپور. په خوست ولایت کې د کرکټ لوبغاړي غواړي چې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د کرکټ اساسي او پر اړینو وسایلو سمبالې اکاډمۍ جوړ شي. دوی وایي چې په خوست کې د کرکټ د مسلکي زده کړو مینوال ډیر دي، خو په خپلو نږدې سیمو کې د دې لوبې روزنیزو مرکزونو ته لاسرسی نه لري. خوستیو لوبغاړو دا څرګندونې پرون په دې ولایت کې د یوې نوې کرکټ اکاډمۍ د پرانیستنې پر مهال مشال رادیو ته وکړې.
خوستی لوبغاړي د کرکټ بورډ له ادارې او د ټولنې له پانګوالو غواړي چې د ځوانو لوبغاړو د تخنیکی او مسلکي روزنې په خاطر دی د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې ورته د کرکټ مجهز یا اکاډمۍ او روزنځایونه جوړ کړي. دوی په دې ولایت کې د مجیب الرحمن کرکټ دیوینو یا اکاډمۍ د پرانیستو پر مهال زیاتوله، په دې ولایت کې د کرکټ لوبغاړي ډیر دي او له مسلکي زده کړو او د مهارتونو له حاصلولو سره یې لیوالتیا لري. د یاد اکاډمۍ منیجر نوید الله متنوال مشال رادیو ته وویل
څومره وخت چې مجیب الرحمن په افغانستان کې وي نو ان شاء الله به دلته په اکاډمۍ کې لوبغاړو سره پوار بخش کې دای کومک کې روزنه به ورکړي. د ترڅنګ ابراهیم زادران، نور علي زادران شو دا په خپل هغه لوبغاړ دي چې د نړیوال کرکټ تجربه لري، د موږ سره به دلته ان شاء الله په اکاډمۍ کې موجود وي او د دې ترڅنګ موږ د اکاډمۍ د پوره ریګولر د بالینګ او د بیټینګ او د فیلډینګ روزونکي هم لرو.
خوستی لوبغاړي زیاتوي په نړۍ کې د نورو رزمي او عادي ورزشونو په شان د کرکټ پرمختګ هم چټک دی او هیوادونه د لوبغاړو مسلکي زده کړو ته پام کوي، ځکه په اوسني وخت کې یوازې مسلکي او په مهارتونو سمبال ځوانان په لوی میدانونو لوبېدلی شي. یو تن لوبغاړی جمشید زدران وایي
لوبغاړی ته یو سہولت جوړیږي، هغه نه بیا پلیئر جوړیږي او لوبغاړی یو ښه کرکټر جوړیږي. لوبغاړی ته سہولت نه وي کنه هغه بیا مخته تګم نشي کولای. څومره سہولت اکاډمیانو جوړ شي هغومره به لوبغاړی مخته ځي، سټار باور نه جوړیږي.
د خار په شان د خوست په اطرافي او کلیوالي سیمو کې هم د کرکټ مینوال ډیر دي او خلک او ځوانان ډیر خوښوي، خو هلته د روزنې، پالنې او تمرینونو اسانتیاوي په نشت حسابيږي. یو بل لوبغاړي اسحاق ویل
نو مونږ ډیر خوشاله یو دلته مونږ ته کډمای جوړ کرکټ ډیر زمينه برابرېږي، داسې کسان ډیر نور تکړه کېږي د کډمای سره. چیر د کډمای کې ښه کرکټ شي په کلو کې روغ کرکټ نه شي سړی چې غورځي ډاکټر ته نه انجر کېږي. کډومای کې خاکری کټ شي کوچون وی هغه ډیر کومه کې سنس کې
بلوري ته د کرکټ د برخې مبصرین او روزونکو هم د ځوانو لوبغاړو د روزنې لپاره د اساسي او پر اړینو اسانتیاو سمبالو مرکزونو او اکاډمۍ پر اړتیا ټینګار کوي او د ټولنې لښتمنو وړ چې په دې برخه کې د پانګونه وکړي. د خوست کرکټ بورډ وایان اکبر سمون ویل
به هدا زیات اړتیا ده په خوست ولایت کې په دغه برخه کې، ځکه موږ په دې برخه کې زموږ اکاډمۍ چې دغه پنشت دي پنشت په دې معنی چې اکاډمۍ کم دي، د لوبغاړو تعداد زیات ده، لوبغاړي په زیاته کچه غواړي چې مسلکي کرکټ ته زده کړي روزنه ترلاسه کړي، نو دغه اکاډمۍ چې په خوست کې موږ لرو د بسنه نه کوي.
په خوست کې د مجیب الرحمن د کرکټ د نوی اکاډمۍ پرته په خار کې درې نورې نسبتا ښه او معیاري اکاډمۍ پر احمد وری مسرور کرکټ ملي لوبغالي، د پښتونستان پارک په مسعینک لوبغالي او امانی لوبغالي سره جوخ محمد خان کرکټ اکاډمۍ فعالیت لري. خو لوبغاړي کرکټ لوبي سره د ځوانانو لیوالتیا ته په کتو لګي بولي او زیاتوي د اطرافي سیمو لوبغالي ورته رسیدنه نشي کولای.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ سموږه غاګله ازادي رادیو لري. له دې سره قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه د لمړی برخه پای ته را ورسیدو. په پاتې خبرونه کې تاسو د درسي ساعت د پروګرام اوریدو ته راوبولم.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپیشلی نامه سلامونه ونی کې هلی مې ومني درنه سکول کو هله دا چیرو غو جوړ بایست او وخت مو هم تر دې مهاله په خیره رسولي وی هله دا چې د ژوند چاره به مو شه پر مخزن ورځ به هم د نوروزی پزره پوری موضوع ته تاسو ټول ته شرغ لاست وایم هله دا چې د لوستر خرنی شي بور سره ملتیا وکي او د نوروزی د موضوع څخه کټه واخلي. نن مو موضوع د احساساتو څرګندونه د پته لوست کې مو شو تاسو د احساساتو د نمولو په حق لول دا چې د احساساتو نمول سره ولې پروسه ده او زموږ په عاطفي یا احساساتي روغتیا کې ولې اړین دي او څه اهمیت لري. نن راځو د احساساتو څرګندونه وایو. دا چې احساساتو څرګندونه یعنی څه ډول کولای شو خپل احساسات څرګند کو او ولې یا زموږ سره په ذهني روغتیا کې څه اهمیت لري پر دغه موضوع باندې به وژغېږو او د دې موضوع اړوند به معلومات لسته راوړو. زیاتره خلک د احساساتو لمخې دوی د سوز سره مخامخ دي. ځینې خلک په دې باندې نه پوهیږي چې دوی خپل دغه احساس کم احساس چې دوی لري هغه څه ډول په سمه توګه سره هغه څرګند کړي. د احساساتو دغه ناسم ډول سره څرګندول یا دا چې موږ او تاسو په شر ډول سره خپل احساسات څرګند نه کو یا ښکار نه کو دا موږ ډیر ستړي مخشوش او یوازې کولای شي. زیاتره خلک حتی د خپلو هیجاناتو یعنی هغه هیجان چې دوی په خپل وجود کې لري د هغه توصیف کول ورتیا هم نه لري. یعنی دوی دا ورتیا نه لري چې څه ډول خپل هیجان ښکاره کړي یا داسې الفاظ داسې کلمې حتی دوی نه لري چې څه ډول دغه خپل احساسات په سالمه توګه په ښه ډول سره په هغه څرګنده کې یا ښکاره کړي. ځینې روان پوهان یا ځینې ارواپوهان دغه سپارښتنه کوي چې په څرګند ډول سره خپل احساسات بیان کړي. یعنی هغه څه چې تاسو احساسوي هغه په ښکاره ډول سره بېل کومې پردې هغه بیان کړي او څرګند کړي. هر هغه څه چې تاسو په وجود کې تاسو احساسوي احساس په وجود کې هغه احساس شتون ولري هغه بېل کومې پردې بېل کومې ستونزې څخه په ښکاره په سم او سلیمه توګه سره هغه بیان کړي. ځینې نور بیا وایي چې موږ باید د خپل احساسات په بیان کې متفکر اوسو. یعنی کله چې موږ خپل احساسات ښکاره کوو یا هغه بیانوو موږ باید فکر وکړو آیا موږ دغه احساسات بیانول اړین دي؟ آیا موږ دغه احساسات بیانول څه ډول اغیزې به هغه ولري؟ څه ډول عکس العمل به د مقابل لوري څخه موږ د احساساتو په وړاندې ښکاره سي؟ نو ځینې روپوهان وایي چې تاسو خپل احساسات بېل کومې پردې څخه په سالمه توګه په ښه ډول سره څنګه چې دي هم هغه رقم یې بیان کړي. ځینې نور بیا وایي چې د احساساتو په بیانولو کې د احساساتو په څرګندونه کې تاسو متفکر اوسئ، د هغه د احتمالي عکس العملونو په اړه تاسو فکر وکړئ. که چیرې یعنی مخکې له دې چې تاسو خپل احساسات بیان کړئ دغه څخه مخکې دغه فکر تاسو وکړئ چې زموږ د دې احساس په بیانولو سره مقابل لوري به څه ډول عکس العمل وشي، څه اغیزې به ولري د زموږ احساسات. نو دغه ارواپوهان په دوه نظره دي. ځینې وایي چې بېله پردې څخه باید بیان سي، بېله کومې ستونزې څخه په ښه او سالمه توګه. ځینې نور بیا وایي چې موږ باید د احساساتو په بیان کې متفکر اوسو. خو که چیرې موږ او تاسو په دقیق ډول سره دې ته وګورو نو حقیقت خبره دا ده چې زیاتره وخت موږ د احساساتو د څرګندولو وړاندې خپل احساسات نه تجزیه کوو نه تحلیلوو. یعنی مخکې له دې چې موږ خپل احساسات څرګند کړو موږ باید خپل احساسات تجزیه کړو، تحلیل یې کړو چې څه ډول احساس دی وې پیژنو. برته خبره راځي چې د احساساتو پیژندلو ته د احساساتو نمولو ته. نو سره له دې چې زیاتره خلک د دې پوهه نه لري، سره له دې چې خلک په دې برخه کې د ستونزو سره مخامخ دي چې څه ډول خپل احساسات څرګند کړي، خو بیا هم د احساساتو د څرګندولو څخه مخکې تاسو باید خپل احساسات ښه تحلیل کړئ، ښه تجزیه کړئ. احساسات په سالم ډول سره څرګندول بیا دې ته ویل کېږي چې یو څوک خپل احساسات په ښه ډول سره وپیژني. خپل احساسات په سمه توګه وپیژني، هغه په ښه ډول سره درک کړي او داسې څرګند کړي چې ځان یا نور ته هم تاوان ونه رسوي. نو د احساساتو د څرګندولو څخه مو هدف هم همدا دی چې موږ او تاسې په لومړی قدم کې باید خپل احساسات وپیژنو، خپل احساسات درک کړو، وروسته هغه احساسات په داسې ډول سره بیان کړو چې نه موږ ته نه هم نورو ته تاوان ورسیږي. دا پروسه بیا د احساساتو د پوهیدو، د هغو په د مثبت مدیریت او همدارنګه د شخصي ودې په اړه د اړیکو په شکولو کې مرسته کوي. یعنی دغه احساساتو بیانول یا څرګندول زموږ د احساساتو په پوهیدو کې، زموږ د احساساتو په مدیریت کې، او تر څنګ یې زموږ په د شخصیت په وده کې او زموږ د اړیکو په شکولو کې زموږ سره مرسته کوي. راځو دې ته چې ولې احساسات په سالم ډول څرګندول مهم دي، یا ولې موږ او تاسې باید خپل احساسات په سالم ډول سره څرګند کړو. اول دا چې ذهني روغتیا ته ګټه رسوي. د احساساتو د ځپلو پر ځای باندې د هغه څرګندول، یعنی بل دې چې تاسې خپل احساسات وځپي یا هغه صرف نظر کې، همدا چې تاسې خپل احساسات په ښه ډول سره بیان کړي، دا زموږ سره مرسته کوي تر څو فشار یا ذهني فشار مرکم سي، اندېښنې مرکم سي او خفګان مخنیوي وسي. زموږ اړیکې هم ښه کوي. د احساساتو څرګندول په اړیکو کې باور او پوهه رامنځته کوي. د ځان پوهاوی هم زیاتوي. کله چې موږ خپل د احساساتو د څرګندولو هڅه کوو، دلته دی چې موږ لومړی قدم کې خپل احساسات پیژنو. د خپلو احساساتو پوهه او د خپلو احساساتو څرګندونه بیا تاسو سره مرسته کوي چې تاسو خپل ځان ښه وپیژنئ او ښه تصمیم ونیسئ. فزیکی فشار هم راکموي. د احساساتو ځپل دا چې تاسو خپل احساسات څرګند نه کړئ، خپل ځان سره وساتئ، یا هڅه وکړئ چې خپل احساسات په وجود کې پټ کړئ او هغه څه ډول چې دي هغه سې ښکاره نه کړئ، دلته ممکن تاسو ته د سر درد پیدا شي. زیاتره وخت چې موږ خفه یو، په قهر یا غصه یو، خپل او داسې مثلا موږ خپل هغه احساسات پټوو، هغه څپو او د هغه پر ځای هڅه کوو چې ځان شو وشو، دلته موږ زیاتره وخت پر سر دردیږي. یعنی د سر دردی ستونزې سره موږ مخامخ کیږو. د وینې فشار مو هم لوړیږي. د معافیت کمزورتیا، یعنی زموږ معافیت سیستم کمزوري کیږي، انرژي مو کمیږي، نو دلته فزیکی فشار هم راکمیږي. نو تاسو هڅه وکړئ چې خپل احساسات په ښه ډول سره څرګند کړئ. بل دا چې انعطاف زیاتوي. د احساساتو سالم مدیریت بیا تاسو ته د ژوند د ستونزو سره د مقابلې وړتیا درکوي. یعنی تاسو چې خپل احساسات وپیژنئ او هغه وکولای شئ چې هغه په ښه ډول سره مدیریت کړئ، نو دلته دی چې تاسو کولای شئ تاسو ته دغه وړتیا خپل پیدا کیږي چې تاسو د ژوند د هر ډول ستونزو سره، د ژوند د هر ډول ننګولو سره تاسو مقابله وکړئ. د احساساتو په څرګندولو کې ننګونې کومې ستونزې لرو؟ موږ د احساساتو په څرګندولو کې اوله ستونزه زموږ او ستاسو دا ده چې خپل احساسات نه پیژنو. یعنی د احساساتو د نه پیژندلو ستونزه د احساساتو په څرګندولو کې یوه ننګونه ده. زیاتره خلک خپل احساسات نه پیژني، نه کولای شي چې هغه درک نه دا وړتیا لري. زیاتره خلک بیا د دې څخه بیره لري چې د احساساتو څرګندونه به دا چې دوی خپل احساسات څرګند کړي، دا به په نورو کې منفي عکس العملونه رامنځته کړي. ځینې خلک به زموږ په اړه منفي فکر وکړي. ځینې فرهنګي محدودیتونه دي. ځینې کلتورونو کې د احساساتو ښکاره کول هم یو ډول کمزوري ګڼل کېږي. دا یو بله ننګونه ده چې موږ د احساساتو په څرګندولو کې په نننۍ عصر کې ورسره مخامخ یو. د خبرو مهارت کمزورتیا ده. په دې موږ نه پوهیږو چې احساسات څنګه په روښانه او اغېزمنه توګه سره بیان شي. دغه مهارت په موږ کې نشته چې موږ خپل احساسات څه ډول بیان کړو په روښانه او ښه شکل سره، داسې چې زموږ د احساساتو څرګندول او بیانول اغېزمن یا تاثیرناک اوسي. راځو د احساساتو د څرګندولو ګټې ته. مخکې چې مهم یادونه وکړه، زموږ سره کول مرسته کوي چې ذهني ارامتیا ته ورسیږو، فشار کمیږي، اړیکې مو ښه کیږي. د خلکو سره چې کله خپل احساسات بیانوو، پر ځان باور مو زیاتیږي، ځکه موږ خپل احساسات کنټرولوو، نو ځکه د ځان باور یا اعتماد به نفس مو هم زیاتیږي. فزیکي روغتیا ته مو هم ګټه رسیږي، ځکه د احساساتو په څرګندولو سره چې کله ذهني فشار کم سو، دلته دی چې فزیکي روغتیا مو نور هم قوي کیږي، فشار کمیږي او عمومي روغتیا ښه کیږي. مګر که چیرې موږ خپل احساسات څرګند نه کړو، ځینې تاوانونه ورسره مخ کیږو. د ځینو تاوانونو سره د احساساتو پټول او په سالم ډول سره د هغه احساساتو څرګندول بیا کولای سي زموږ په کړو وړو کې، زموږ په چلند کې، زموږ په عکس العملونو کې، زموږ په اړیکو کې او د ژوند په نورو اړخونو باندې هم ډېر منفي تاثیر وکړي. د احساساتو پټول بیا زموږ په ذهني روغتیا، زموږ په عاطفي روغتیا هم ډېر بد تاثیرات لري. د احساساتو په ډول کېدای سي چې زموږ فشار، زموږ اندېښنه، زموږ خفګان نور هم زیات کړي. هغه کم پټ شوی احساس چې موږ هڅه کوو هغه پټ کړو، همدغه پټ شوی احساس کولای سي چې یو ډېر غټ رواني فشار رامنځته کړي یا یو دوامدار رواني فشار سرچینه وګرځي. مثلا تاسو فرض کړئ چې یو کس تازه یو سخت تجربه، مثلا یو خپل ډیر ګران او عزیز کس یې د لاس ورکړی دی، د دې پر ځای چې غم او اندېښنې احساسات د خپل دغه د غم او اندېښنې احساسات څرګند کړي، هغه دا تصمیم نیسي، هغه دا پرېکړه کوي چې خپل دغه احساسات پټ کړي، یعنی پټې کې وخت ورنه کې په مدیریت باندې کار ونه کې، د دې پر ځای د خپل هغه ورځنی چارو ته ادامه ورکوي، خپل دغه احساس پټوي. په دغه وخت کې دغه انسان یا دغه کس کېدای شي چې د خفګان یا د اندېښنې په څیر ځینې دغه احساسات چې دی هغه په دوامداره ډول سره دی تجربه کړي، یعنی هر ورځ د خفه دی، اندېښنه دی، مګر دی خپل دغه احساس دی پټوي. دغه احساس بیا په تدریجي ډول سره زیاتیږي او د وخت په تیریدو سره د ځینو مشکلات سره د مخامخ کیږي، فزیکی روغتیا ته زیان رسیږي، بلاخره یوازیتوب یا انزوا تمخه کوي او ګوښوالی ټاکي. د احساساتو نڅرګندونه بیا زموږ په اړیکو باندې هم منفي اغیزه کوي. کله چې موږ خپل احساسات پټ کړو نو نور کسان هم په ښه ډول سره نه صدر کولای او داسې فکر کوو چې نور کسان هم موږ نسو کولای درکو او هغه نور کسان هم موږ نسو کولای په شډول سره درکو. د دې د فکر کې چې موږ خپل ځان یا موږ هغه ته به توجه ځان د هغه څخه لري کوو، چې دا موضوع بیا موږ باور په اړیکو کې راکموي، د تر څنګ پر ځان باور مو لمنځځي او کچيري نو د زکه د سالمو اړیکو جوړولو لپاره دا مهمه ده چې موږ خپل احساسات په شډول سره څرګند کړو. راځو دې ته چې خپل احساسات څرول څرګندوالی سو. اول دا چې تر ټولو ښه او اغیزمنه لار دا ده چې تاسو ژورنالیزم یا د یادښت کولو طریقه وکاروئ. هر ورځ هغه کم احساس چې تاسو لري هغه کولای سي ولیکئ او دا دې دغه کار به تاسو عاطفي پوه شئ کوي، دا به تاسو ته فرصت درکوي تر څو تاسو خپل هغه پرسوي افکار، پرسوي احساسات تاسو آزاد کړئ، هغه تحلیل کړئ او هغه تاسو خپل احساسات په شډه ول سره مدیریت کړئ. نو ځکه تاسو یوازې یو کوچنی یادښتي کتابچې ته ضرورت لري، هر ورځ خپل احساسات پکې ولیکئ. دوهم د غوسه سالمه څرګندونه ده. غوسه چې دی هغه یو طبیعي احساس دی، نو د هغه څرګندول هم ډیر مهم دی. د دې پر ځای چې تاسو خپل غوسه په فزیکی یا د خبرو د لارې څرګند کړئ، تاسو کولای شئ خپل دغه احساس د سپورتي فعالیتونو د لارې د نورو آرام کوونکو هغه څه چې تاسو ته آرامتیا درکوي، د هغه فعالیتونو له لارې خپل دغه د غوسه احساس خپل د ځانه آزاد کړئ. مثلا تاسو کولای شئ جیم ته ولاړ شئ یا کلب ته ولاړ شئ، کولای شئ په مناسب ځای کې خپل څخه لیکي، یا هم کولای شي چې په دې حق له نور سره خبرې وکړي. دریم د ویروس د ویر سره د مقابله د لارې د خبرو کولو طریقه. مثلا کچري تاسو د بیر احساس لري، تاسو هڅه وکړي چې د یو باوري شخص سره خبرې وکړي، خپل نظریات د هغه سره شریک کړي، دا وایي چې تاسو د څه خبرې بیریږي، ولې بیریږي. نو یعنی خپل د خبرو کولو د لارې تاسو کولای شئ خپل د دغه د ویرې د احساس سره مقابله وکړي. د غم او درد څرګندول. غم او درد به بل احساس دي، کچې تاسو سره مخامخ شئ نو هڅه وکړي چې دا هم څرګند کړي، د طبي لارو، مثلا د ژړا کولو د لارې یا د دې احساساتو په اړه د خبرو کولو د لارې. مثلا فرض کړئ چې ستاسو یو ملګری ستاسو څخه لیرې شوی دی او د هغه ډېر یادونه ستاسو سره دي، نو د دې احساس د پټولو پر ځای تاسو کولای شئ په یو آرام ځای کې کښېنئ، د هغه وژاړئ، ورسته بیرته خپل ځان آرام کړئ او خپل هغه کوم احساس چې دی هغه په مکمل شکل سره تاسو خپل ځان سره آزاد کړئ. نو د غم او درد احساس څرګندول هم اړین دي. په پایله کې دا چې په سالمه توګه خپل احساسات څرګند کړئ، خپل هیڅ احساس مه پټوئ، هر هغه احساس چې تاسو لري هغه په سالمه او ښه ډول سره ښکاره کړئ. دغه پروسه موږ سره مرسته کوي تر څو د نورو سره د همدردی او ژورې اړیکې رامنځته کړو او خپل د ژوند کیفیت ښه کړو. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول پر یو مهربانه لفظ پارم ښه وخت ولرئ. شه چي
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د له مهربانه را پس پیڅلې نو السلام علیکم هلی مومنی درنو سکون کو هله دا چیروغ او جوړ بیاست هغه په مهم تر دې محله په خیر رسولې وي تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شرغلاست وایم نن مو موضوع د احساساتو لپاره ځان پاملرنه ده په دې لوست کې به موږ او تاسو د احساساتو لپاره د ځان پاملرنې په حق لو پوهیږو چې د دې موضوع مطلب څه دی او په دې لوست کې به د ډیرو په څرپور موضوعاتو اړوند موږ او تاسو معلومات لسته راوړو نو هیله ده چې د لوست راخلنی شي بر سره مل پاتې سي او تاسو هم د دې موضوع څخه ګټه واخلئ درنو زده کوونکو په تیرو لوستونو کې موږ احساسات پیژندلې و د احساساتو نومول مو پیژنل دا چې خپل احساسات څه ډول نومولای شو او تر څنګ دا چې خپل احساسات څه ډول څرګندولای شو احساساتو لپاره ځان پاملرنه هغه ګامونه دي یا هغه اقدامات دي چې هغه د عاطفي او رواني روغتیا د شوارې لپاره اخیستل کیږي یعنی هر کله چې موږ خپل د احساساتو لپاره ځان ته پاملرنه وکړو نو دا یو ګام دی چې موږ خپل عاطفي یا رواني روغتیا ته ورسېږو یا په یو عاطفي یا رواني روغتیا کې مو شوالې راسي او زهني ارامتیا یا سکون ته ورسېږو دا مفهوم دا د داسې ستراتیژیو او د داسې فعالیتونو پر اساس باندې جوړ شوی دی چې تاسو ته دا اجازه درکوي تر څو د خپل احساساتو سره بهتره یا ښه چلند وکړي او د فشار او اندېښنې کچه راټیټ کړي یعنی دغه موضوع کې د احساساتو لپاره ځان پاملرنه د دې مفهوم دا دی چې تاسو داسې فعالیتونه یعنی داسې ستراتیژي او فعالیتونو پر اساس باندې د موضوع یا جوړ شوی دی چې تاسو ته دا اجازه درکوي تر څو خپل د احساساتو سره ښه چلند وکړي او د احساساتو په مقابل کې د ښه چلند کولو په ترڅ کې به تاسو خپل هغه کومه اندیشه چې ده یا هغه فشار چې دی ذهني هغه راکم کړئ مثلا تاسو فرض کړئ چې د یو داسې حالت سره مخ شوی یاست چې هلته تاسو هر وخت سټرس یا استراب یا اندیشه لري په ځانګړي توګه مثلا د کار یا د زده کړو د فشار له امله تاسو سټرس لري یا اندېښنه درسره دي په دغه حالت کې تاسو کولی شئ څو ځان پاملرنې ستراتیژي وکاروئ یعنی څو د ځان پاملرنې کړنلارې تاسو وکاروئ تر څو دغه د منفي احساساتو د زیاتوالي مخنیوي وسی هغه کم فشار هغه کم سټرس یا اندېښنه چې تاسو سره ده هغه د منځه ولاړ شي مثلا تاسو د زده کړو امتحان لري مثلا تاسو امتحان لري دغه امتحان لامل تاسو ډیر سټرس لري ډیر اندیشنه لري نو په دې وخت کې ځینې ستراتیژي دي دغه ستراتیژي د دغه کړنلاري یا د ځان پاملرنې طریقې ستاسو مرسته کوي تر څو دغه سټرس خفګان یا دغه استراب یا اندیشنه چې تاسو د خپل امتحان په حق لري د لیرې شي مثلا د ستراتیژي بار دي د تنفسي تمرینات یعنی د ژورې ساه اخیستلو تمرین د نور سره خبرې کول د احساساتو لیکل مثبت فکر کول او هم مشوره غوښتل دا ځینې هغه کړنلارې دي چې تاسو سره مرسته کوي سټرس استراب یا اندېښنه مراکم نو راځي چې دا وایو د هرې ستراتیژي په هکله په تفصیل سره خبرې وکړو او دا وایو چې څنګه کولای شو د دغه ستراتیژي څخه موږ ګټه واخلو لومړنۍ ستراتیژي یا لومړنۍ کړنلارې چې د هغه تنفسي تمرینات دي تنفسي تمرینات د سټرس استراب یا د اندیشنې د مدیریت لپاره یو ډیر موثره یا مفیده وسیله ده ستاسو سره مرسته کوي تر څو سټرس یا هغه اندیشنه چې تاسو لري هغه مدیریت کړئ دغه تمرینات ستاسو سره مرسته کوي تر څو د ژورو ساګانو په اخیستلو سره تاسو سکون ترلاسه کړئ نو تاسو هڅه وکړئ کله چې احساس کړئ چې تاسو غوسه اندیشنه سټرس یا استراب لري یو ځای یو آرام ځای تاسو خپل ځان لپاره پیدا کړئ د څلورو ثانیو لپاره تاسو خپل ساه ونیسئ بیا په آرام ډول سره خپل دغه ساه بهر کی خارج کی دا کار تاسو د څلور څخه تر لس وار تکرار کی ګران زده کوونکو تاسو کولی شئ دغه تخنیک د ورځنی عادت په توګه سره وکاروئ یعنی هر ورځ د ورځنی عادت په ډول سره تاسو دغه تخنیک دغه کړنلارې دغه ستراتیژي تاسو وکاروئ چې دا به تاسو سره مرسته کوي د غصې او جدي تنشنو پر ځای باندې د ډیر آرامش او سکون احساس تاسو ترلاسه کړئ نو هڅه وکړئ تنفسي تمرینات خپل ورځنی عادت وګرځوئ او هر ورځ د څلور څخه تر لس وارې د څلور ثانیو لپاره خپل ساه ونیسئ او بیا یې په آرام ډول سره بهر کی ستاسو سره به د سټرس اندیشنې او استراب راکمول کی مرسته وکړي دوهمه طریقه د نور سره خبرې کول دي. د احساساتو د خپل عاطفي تجربه په اړه خبرې کول د احساساتو د استرس د مدیریت او د رواني روغتیا د ښه کولو لپاره دا هم یو موثره وسیله ده. یعنی دا یو ډیره مفیده او ښه طریقه ده چې تاسو د خپل احساساتو په هکله، د خپل عاطفي تجربو په هکله خبرې وکړي. تاسو ته دغه فرصت درکوي، د خبرې کول تاسو ته دا فرصت درکوي چې خپل احساسات تاسو بیان کړي، پس ښه ډول سره، په واضح ډول سره په هغه باندې پوه سي چې دا به کولای سي چې عاطفي فشار او ذهني نرمتیا راکم کړي، او تاسو هڅه وکړي چې خپل دا احساسات په ښه ډول سره بیان کړي، په سمو الفاظو سره، په سمه طریقه او سالمه طریقه سره. د دې ترڅنګ د دوستانو، کورنۍ یا مشاورانو سره اړیکه جوړول به کولای سي تاسو ته د ملاتړ، د حمایت او همبستګۍ احساس نور هم درکې. تاسو وکولای سي پر یو چا باندې تکیه وکړئ، تاسو ترمنځ مثلا تاسو یو حمایت کوونکی د ځان لپاره پیدا کړئ، او د عاطفي ستونزو لپاره نوي حلونه موندلو کې هم تاسو سره مرسته کوي. د دې ترڅنګ د سختو تجربو د پروسس کولو له لارې به تاسو کولای سي خپل احساسات بهتر اداره کړئ، او فشار یا هغه تنه چې دی هغه کم احساس کړئ. دریمه طریقه هم د احساساتو لیکل دي. دا یو ډیره مفیده او مؤثره وسیله ده چې تاسو د خپل احساسات ولیکئ. همدغه د احساساتو لیکل د ځان پوهیدنې لپاره یو ډیره ښه طریقه ده. دغه طریقه به تاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو خپل احساسات، خپل هغه تجربې په واضح ډول سره وپیژنئ. هر هغه څه چې تاسو لیکئ تر دې بهتره ده چې تاسو په خپل الفاظو سره بیانوي. یعنی د الفاظو د بیانولو په وخت کې تاسو کولای سي دا امکان لري چې تاسو سمدستي خبرګون ښکارا کی، سمدستي عکس العمل ښکارا کی، بې له فکر کولو خبرې وکړي. مګر کچیر تاسو همدغه څه چې تاسو غواړئ وایي، تاسو دا ولیکئ پر یو کاغذ باندې، تاسو ولیکئ، دا به تاسو سره مرسته کوي چې به بهتره یا په ښه ډول سره تاسو هغه څه چې غواړئ بیان کړئ هغه ولیکئ. نو د احساساتو لیکن هم یو ډیره ښه وسیله ده. تاسو خپل احساسات او تجربې په واضح ډول سره ولیکي پر کاغذ باندې چې دا به تاسو سره مرسته کوي خپل احساسات په واضح ډول سره وپیژني. دغه کار بیا د عاطفي فشار په ځای ډول کې هم مرسته کوي. هر کله چې تاسو باندې فشار ډیر زیات وي، هر هغه بد یا منفي احساس چې تاسو لرئ، نو هڅه وکړئ چې هغه ولیکئ. دا په سلو کې تاسو سره مرسته کوي چې عاطفي یا ذهني فشار چې تاسو لرئ هغه راکم شي. د ستونزو د بیان کولو لپاره هم یو خوندي ځای چمتو کوي چې په نتیجه کې بیا رواني فشار او سټرس راکمیږي. په ټوله کې دغه لیکل تاسو ته د خپلو عاطفي حالاتو د ثبت کولو لپاره فرصت درکوي چې تاسو خپل عاطفي یا احساساتي حالات تاسو ثبت کړئ، او تاسو کولای سئ د وخت په تیریدو سره د پرمختګ نشي ومني چې څومره تاسو پرمختګ کړی دی. دا هم کولای سئ د راتلونکو ننګونو یا د راتلونکو چیلنجونو سره د مقابلې لپاره یو محرک وي. مثلا تاسو فرض کړئ چې د خپل دندې د لاسه کولو څخه ورسته تاسو ډیر د ناامیدۍ او بی ارزښتۍ احساس کړی دی. فرض کړئ تاسو خپل وظیفه د لاسه ورکړې ده، د وظیفې د لاسه ورکولو څخه ورسته تاسو ډیر ناهیلي او ناامیده یاست، ځان ډیر بی ارزښته احساسوي. د دغه احساساتو سره د مقابلې لپاره تاسو تصمیم نیسئ چې په یو یاداشت کې ولیکئ. مثلا په یو کاغذ باندې تاسو د خپل احساسات لیکئ، هر هغه احساس چې تاسو د دغه دندې د لاسه ورکولو څخه ورسته تاسو لري. تاسو دغه احساسات ولیکئ. په لومړی ورځ د هغو ورځو سختي او فشارونه تاسو ولیکئ چې تاسو هغه احساسوي، چې دا کار به تاسو سره مرسته وکړي چې هغه ذهني عاطفي فشار چې تاسو لري هغه راکم شي. د لیکلو پر وخت باندې تاسو په دې باندې پوهیږئ چې تاسو نا امیدي د لوړو توقعاتو او ټولنیز فشار لامل ده. کله چې تاسو لیکنه کوئ، هغه احساس لیکئ، هغه احساس یا هر هغه څه چې تاسو په ذهن او په زړه کې لري هغه لیکئ، نو دلته تاسو پوهیږئ چې د نا امیدي کوم احساس چې دی هغه د لوړو یا د زیاتو توقعاتو لامل دی یا هم د ټولنیز فشار لامل دی. دغه پوهه به تاسو سره مرسته کوي تر څو د خپل ځان سره تاسو مهربانه شئ. همدارنګ به دا کولای سي تاسو کولای سي خپل هغه کوم سی وی چې د یکم اسناد چې تاسو د دندې ترلاسه کولو لپاره لېږلې دي هغه بیا تازه کړئ، د دوستانو سره اړیکه ونیسئ چې دا به د تاسو ته د کنټرول او هڅونې احساس هم درکړي. نو هڅه وکړئ چې هر هغه احساس چې تاسو لري تاسو د ځان سره نوټ کړئ یا یې ولیکئ تر څو هغه فشار او عاطفي نرمتیا چې ده هغه راکم شي. څلورم ستراتیژي د مثبت فکر کول دي. مثبت فکر کول د ژوند په اړه یو خوشبینانه نظر دی. تاسو هم همیشه هڅه وکړئ چې مثبت هغه څه چې منفي دي تاسو مثبت لیدلوری وګورئ. که چیرې هر څومره منفي اوسئ تاسو یو مثبت اړخ ورته وڅړئ، یو مثبت اړخ ورته پیدا کړئ چې همدغه مثبت فکر کول د ژوند په حق له یو ډیر خوشبینه نظر دی چې د تجربو مثبت اړخونه باندې دغه مثبت فکر کول تمرکز کوي. او دا ډول فکر بیا د رواني روغتیا د ښه کولو لپاره، د ژوند د کیفیت د لوړولو لپاره هم ډیر مهم او ډیر ګټور دی. مثبت فکر کول کولای شي چې د سټرس او اندیشنې کچې راټیټ کړي، ځکه چې دا خلکو ته دا هڅوي چې د ستونزو پر ځای باندې د هغو پر حلولو باندې تاسو تمرکز وکړئ. همدارنګه مثبت فکر کول کولای شي چې د ځان باور او پر ځان باندې د اعتماد کچه را لوړه کړي او ښه اړیکې رامنځته کړي. نو هڅه وکړئ چې په هر منفي احساس کې هم تاسو د ځان لپاره مثبت احساس پیدا کړئ. په هر منفي کار کې، په هر منفي نتیجه کې، په هر منفي پایله کې تاسو مثبت افکار یا مثبت فکرونه پیدا کړئ. د ستونزو کچیرې یو ډیره غټه ستونزه اوسه، تاسو د هغه د منفي اړخونو په حق له فکر مکوئ، د هغه پر ځای د دې ستونزې پر حلولو باندې فکر وکړئ چې څنګه په مثبت ډول سره کولای شئ دغه ستونزه حل کړئ. نو څلورمه طریقه همدغه مثبت فکر کول دي چې د رواني روغتیا په ښه کولو کې او د ژوند د کیفیت په ښه کولو کې، د ژوند د کیفیت په لوړولو کې ستاسو سره مرسته کوي. نو هڅه وکړئ چې د ژوند په هر برخه کې تاسو مثبت فکر وکړئ. په پایله کې بیا هم فعالیت دی ځان ته لیک لیکل. د نن ورځې فعالیت مو دا دی چې د ځان لپاره یو لیک ولیکئ. نو ځکه غواړم تاسو د خپل ځان لپاره یو لیک ولیکئ. تاسو په یو آرام ځای کې کښینئ او شروع وکړئ د خپل احساساتو او د هغه چیلنجونو په هکله چې تاسو ورسره مخ یاست. په یاد ولرئ چې خپل په دغه لیک کې خپل د بریا او خپل د ځواک او د خپل قوتونو په اړه هم یادونه وکړئ. په پایله کې مثبتې او ملاتړ کوونکي پیغامونه ورکړئ. وروسته له دې بیا چې دغه لیک مکمل شي یو څه وخت ورکړئ، فکر وکړئ او په لیکلو کې کوم احساسات چې تاسو تجربه کړی دي چې دا فعالیت به تاسو سره مرسته وکړي د خپل احساساتو په اړه زیاته پوهه ترلاسه کړي او د ځان پاملرنې مهارت هم تاسو تمرین کړي. نو تاسو یو آرام ځای انتخاب کړئ، قلم او کاغذ راواخلئ، د خپل احساساتو په هکله، د خپلو ننګونو یا چیلنجونو په هکله چې تاسو ورسره مخ یاست هغه په هکله ولیکئ، د خپلو بریاوو په هکله، او په پایله کې خپل ځان ته مثبت او حمایت کوونکی پیغام ورکړئ. نو دا فعالیت حتما ترسره کړئ. د نن ورځې درس مو هم دومره وو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یو بلې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرې یو، تاسو ټول په یو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري دادا
Hey! Good for straight up the heart, you're more than more.